یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملالۍ میوند نن وژل سوې ده. غبرګونونه به په دې اړه راواخلو. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند وژلو پراخ غبرګونونه پارولي. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال وژل شوی دی. او امریکا کې د کوویډ 19 له کبله د مړینې ورځنی شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوې نشي غلی کولی. ښاغلي غنی په یوه خبر پاڼه کې په جلال آباد کې پر خبریالې ملالې میوند برید وحشیانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نښه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ملاله میوند چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. د والي ویان عطاولا خوږیاني په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې د انعکاس تلویزیون خبریاله او مدني فعاله ملاله میوند چې د درې مناهیې مربوطاتو کې له خپل کور څخه د دندې په لور راتلله د ناپیژندو کسانو له لورې په ډزو سره د خپل موټر چلوونکو سره یو ځای په شاته رسول شوې ده.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نوموړی داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي حمله کې ووژل شو چې لا یې هم عاملان نه دي معلوم. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یوه غلچکي برید کې وژل شوی دی. د امنیې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر تعلقانو ښار ته نږدې په غلچکي برید کې وژل شو. اسیر وایي دغه برید کې د ولسوال یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور ساتونکي یې ټپیان شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شوه. په هرات کې زموږ خبریال وایي د دغې پروژې د پرانیست مراسمو ته د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د ویډیو له لارې خبرې کړې او ټاکل شوې چې د دغې لارې په پرانیستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شي. د دغې پټلۍ له لارې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړي چې د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په 99% ښودل شوی د لومړي ځل لپاره د بل ورځ راهیسې په بریتانیا کې تطبیق کیږي. په متحده ایالاتونو کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14 میلیونه او د مړو شمیر نږدې 3 لکو ته رسیدلی. په داسې حال کې چې مخ پر وړاندې هیوادونو د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین لپاره هڅې تیزې کړي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له افریقایي اتحادیې سره په یوه آنلاین غونډه کې د واکسین ناشنالیزم یا د واکسین ملتپالنې په وړاندې خبرداری ورکړ. او روسای خبر هم دا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هنټر پرون وویل چې له مالیه څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر څیړنې پیل شوي. دا مسله ښایي د راتلونکي ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدله شي. د هغې اعلامیې له مخې چې د هنټر د پلار د ولسمشرۍ انتقالي ټیم خپره کړې، نوموړي ویلي چې فدرالي څارنوالانو د ده د مالي چارو په اړه پلټنه پیل کړې. هنټر ویلي دای ډاډه دی چې په دې اړه مسلکي او بې پرې څېړنه به وښیي چې د له قانون او مقرراتو سره سم خپلې مالي چارې سنبال کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې پر بایډن ډېر انتقاد په تېره بیا له اوکراین او چین سره د هغه د زوی د سوداګریزو اړیکو له اړخه وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه وایي
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبریالي ملال میوند د وژنې په غبرګون کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر مجیب خلوتګر داس وایي
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلی دی چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښوونیز پروګرام د تخبریږي را سره اوسئ. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه ورځ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي یاده کړه. نوموړي وویل د دا ډول پروژه عملي کول د دواړو هیوادونو د ښه همکاري یو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دغه همکاري به په راتلونکي کې لا پیاوړی سي. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. پردیس، خبرونې ته ښه راغلې.
سلامونه تاسو ته ډیره زیاته مننه. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تر څنګ یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. په لومړي پړاو کې د ایران ولسمشر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې د خپل هغه پرانیسته وینا وکړي. محمد اشرف غنی د دې مراسمو په پرانیست وینا کې وویل چې دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. هغه وویل
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های
دوی د دې پروژې عملی کول سره له کورونا وایرس د خپرېدو سره چې دواړو هیوادونو کې کورونا خبره شوې ده، د دې ښکارندوی کوي چې دواړو هیوادونو له بل سره ډېره قوي همکاري لري او د قوي همکاري او اراده لا هم پیوړ کیدونکې ده. او په دې پروژه کې چې چا کار کړی د هغوی د ژمنتیا ښکارندوی کوي. جمهور رئیس وویل ایران له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ فرهنګي، ټولنیز او داسې نورې اړیکې هم لري. هغه وویل د دې پروژې له پرانیست سره به دواړه هیوادونه له یو بل سره سوداګریزې راکړې ورکړې لا پراخې کړي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او اهمیت لرونکې ده. هغه وویل
امروز به عنوان یکی از روزهای
نن د ایران او افغان ولسونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. دواړه ملکونه د اقتصادي اتصال لپاره تل هڅه کوي. دغه دواړه هیوادونه به ډیرو برخو کې لا یو بل سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او دغه اړیکې د زړونو او فرهنګي او همدار ټولنیزو اړیکو له ډیره کېږي. خغل روحانی ویل دواړه هیوادونه د خپل اړیکو د لا پیوړتیا لپاره پراتلونکي کې ډیرو هڅو ته ژمن دي. دغه پټلۍ د غوریان ولسوالۍ روزانک لسیمه پیلېږي او د رباتک ربات پیریان تر سیمې پورې په 14 میاشتو کې تکمیل جوړیږي. د دغه پټلې د دوه فازه کارونه چې 25 کیلومتر کېږي په خوا جوړ شوی و. د خواف هرات پټلې بشپړ اوږدوالی 225 کیلومتر ده چې افغانستان د ایران ترکیه له لارې له اروپا سره نښلوي. بلې
ډیره مننه کوم. خاطر پردیس وی چې د هرات خواف ترمنز د اوسپنې پټې د ترمنز د رسمن پرنستل کېدو په اړه جزئیات راکول زموږ خبرونه ده مالري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلاسه د ایرادیو وری اوس ورځو ننګرهار ته چیري چې د یو خصوصي ټلویزیون د خبريالي ملال میوند د جنازې مراسم شي وړاندې تر سره سول. دغه مراسم ته زموږ همکار سهارګل امیرزای ورغلی وو. د ملال د کورنۍ د غړو او د غرز د ننګرهار له چارواکو سره ژغیدلې دی. پر دې موضوع نور جزئیات بلدن وورو. سهارګل امیرزای خبرونه ته شرغلی کته سیرات او اس نور چې پدې د جنازه تر سره سول پدې مراسم کې د ملالی میوند کورنۍ غړو څویل او آیا چارواکي امرغلی و غویم تازه ویناوي درلودې کڅنګ؟
او شیبه وړاندې د ملالی میوند او د دې سره د وبل همکار چې ډریوري هم وو جنازه تر سره شو. د دواړو جنازې د ننګرهار والی پختل امامت باندې وکړه. په دغه جنازه کې د ننګرهار د والی په شمول ګڼو امنیتي او ملکی چارواکو او همدارس د جلال آباد ښار اوسیدونکو او د ملال میوند او د سره د وژل شوي همکار کورنۍ او ګډون کړی وو. او په دغه جنازې مراسمو کې کتان چې د ننګرهار والی ژمنه وکړه چې په ډیر ژر به د ملال میوند او د بل همکار د وژونکو په پیژندنه کې به اقدامات تر سره شي او دا به ونیول شي، د قانون منګولو ته به وسپارل شي. او د دې په خبره باندې چې دوی په دې اړه باندې ډیر جدي دي، د کته هم مشخصا د کومې ډلې یا چانوم باندې خسته چې چا وژل خو ویل چې هغه څوک دغه خلک وژني چې په تیر کې هم تعلیم یافته خلک وژلي وو، دولتي کسان وژلي وو. د دې په خبره باندې چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی. خو ترڅنګ د ملال میوند پلار چې جړغونه وو هیڅ د خبرو کولو تابع نه درلود. خو بیا هم د ننګرهار والی ته په خپلو خبرو کې وویل چې هر ډول چې کیږي د ملال میوند وژونکي غواړي، قاتلین غواړي، او په دې اړه باندې غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره به جدي اقدامات تر سره کړي. د ډاډ ورکړ چې د ملال میوند په څیر باندې نورې ملالې هم لري چې دغه ډګر ته به راووزي، کار به وکړي. او خو وژونکي غواړي او هیڅ ډول بخښونکی نه دی.
ډیر زیاته مننه کوم سهارګل امیرزای و له ننګرهار ولایت څخه راپور ورکوي چې هلته د یو خصوصي ټلویزیون د وژل شوي خبريالي ملال میوند د جنازې مراسم شي وړاندې تر سره سول. کور مودن په همدې تړاو ورځو دي ته چې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس مجیب خلواتګر وایي د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاندي او مدني فعال ملال میوند د خلکو ژغ او چتوا او د دې هیواد دښمنانو لخوا هغه غلی سو. شغل خلواتګر له ریاست نوري سره د مارکی په پایل کې پدې اړه چې څه فکر کوي چې د اغلی میوند وژل کېدو ته شابه د چا لاس وي داسې وویل.
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلې دي چې موږ د خلکو او ترنګ د نظام دښمنان نه غواړي. چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي. متاسفانه د ملال خور د شهادت اصلي مخه او اصلی انګیزه دا ده یو باجرات هم دارنګ یو حرفه‌ای خبریاله و. او نه تنها په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریاله و، بلکې ګرد په افغانستان کې او په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریاله و. خپل غږ د سولې په اړه هم دارنګ د هغه ستونزې چې په افغانستان په جامه په ټولنه کې موجود و
خلوتګر صاحب تاسو وایئ چې دغه غږ پورته کوو، خلوتګر صاحب دغه غږ څوک غلی کوي؟
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي، دوی د طالبانو په چتر کې هم راضي، دوی د داعش په چتر کې هم راضي، او د ځینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په ډله کې راضي. زه فکر کوم هغه کسان چې اوس غواړي خپل ژبې چوپ وساتي او دوی غواړي څه نه وایي، څه دوی مسؤول دي کنه، دوی اصلي مسؤول دي.
دغه پیښه نوې پیښه شوې ده، اوس بل هر لوري د دغه پیښې غندنه کیږي. په دغه غندنو باندې کوم شی لاسته راځي کنه؟ که څه هم د ژورنالیستانو د امنیت ساتل خو به ګران کار وي، حداقل نشي کولی چې عاملانو په موندلو کې جدي هڅې وکړي چې د دغه ډول وژنو تر شا څوک دي. په یوه میاشت کې تقریبا درې خبریالان وژل کیږي، من جمله د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې ووژل شو، له هغه مخکې د طلوع ټلویزیون پخوانی خبریال چې په کابل کې ووژل شو. ولی دغه سلسله که داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو وضعیت تاسو څه ډول وینئ؟
متاسفانه حکومت پاتې راغلی دي، خو دوه کارونه کولی شي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وکړي او همدارنګه عدلي او قضایي ارګانونه وکړي. دوی دومره توانایي او ځواک لري چې دغه دوسیې وڅېړي، او هغه کسان چې د دغې دوسیې عاملان دي دوی قانون منګلو ته وسپاري. دوی دغه توان لري. همدارنګه بل کار د خبریالانو او د ځانګړي خبریالانو چې خزینه خبریالان پکې راځي او په خطرناکو ځایونو کې دوی کار کوي، دوی افغانستان امنیتي ارګانونه دومره توان لري چې دوی د پاره خوندي د کار وضعیت برابر کړي. زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت وظیفه هم ده او دندې هم ده، او دا کار باید وکړي. دا غندلې خو مونږ احساسي مسله ده، چې مونږ خپل احساس وړاندې کوو، خو دا زه فکر کوم ډیر مفید نه ده. ډیر مهم مسله ده چې د رسنیو له لارې، د رسنیو د نهادونو له لارې باید دا غږ پورته سي، او دولت یو رقم باید تر فشار لاندې راوړي چې د خبریالانو خوندیتوب تامین وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر موجیب خلوتګر و. په همدې حال کې کابل ته ورزو، چیرې چې ولسمشري ماڼۍ او د ملي مصالحي عالي شورا هم د ملالۍ میوند پر وژنه خبرګون ښودلې دی. له اجمل تورمنځ خبرې واورو چې له کابل سټوډیو څخه را سره د ټلیفون پر کښې دی. تورمنځ صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه. په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د خبرونو د چلوونکي او خبریالې ملالۍ میوند د وژل کېدو په خبرګون ارګ په یوې اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس غني د دې برید د سختو غندلو پر مهال وویل، زموږ رسنۍ او خبریالان چې په سختو شرایطو کې د هېواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو په موخه کار کوي، پر دوی بریدونه بشري ضد جنایت او نه بخښونکی عمل دی. په اعلامیه کې د جمهور رئیس غني په حواله دا هم ویل شوي چې د جهل او وحشت لارویان د دغه وړ وحشیانه بریدونو په ترسره کولو سره د بیان ازادي، چې د اساسي قانون د سري حکم په بربنسټ د افغانانو مسلم حق او زموږ د هېوادوالو او د رسنیو فعالانو په ډیرو کوښونو او قربانیو ترلاسه شوې لاسته راوړنه ده نشي محدودولی، او حکومت یې په ټول توان ساتنې او پالنې ته ژمن دی. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې ښاغلي غني د دې پیښې د څېړنې او د قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوې اعلامیه کې دا برید د بیان په ازادۍ برید ګڼلی دی. ښاغلي عبدالله ویلي، د افغانستان دښمنان نشي کولی چې په دې ډول بریدونو سره د افغانستان د خلکو رسا غږ غلی کړي، خو خبره یې دا د دې ښوونه کوي چې دښمن د افغانستان د سالني واقعیتونو او د روښانه راتلونکي لپاره د افغانانو له هڅو څومره ویره لري. د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله ملاله میوند او د هغه موټر چلوونکي نن سهار په توریستي برید کېوشل د پیښ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه نن په کابل کې په دې تړاو یوه خبري غونډه هم ولري. له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی چلوونکی یماس یاوش او اوس هم ملاله میوند، مخکې هم دا وژنې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي دي. همدا اونۍ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او د ناټو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د هدفي وژنې ودروي. بادی فری بجانې،
ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو، زموږ خبرونه ادامه لري، تر یوې لنډې وقفې وروسته وګورو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان اقتصادي خبرونو ته باور سو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د درې څلوېښت کیلومتره په اوږدوالي نن د خواف هرات د ریل پټلۍ د څلورم فاز د جوړېدو کار پیل سو. د هرات ولایت د ریل پټلۍ رئیس انجینر صداقه علیزي ازادي راډیو ته وویل چې او د روبات پریان تر سیمې به په څوارلسو میاشتو کې جوړ سي. د ښاغلي علیزي په خبره له دې وړاندې د دغې پټلۍ د دوو فازو کارونه چې دوه شپېته کیلومتره کېږي جوړ سوي دي، خو ښاغلي علیزي ونه ویل چې د دغې پټلۍ درېیم فاز کارونه به کله پیلېږي. د خواف هرات پټلۍ بشپړ اوږدوالي 225 کیلومتره ده چې افغانستان د ایران ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. په بلخ ولایت کې په کلني ډول 10 میلیونه زیات چرګوړي تولیدېږي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وین اکبر وستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د چرګانو په فارمونو باندې له 15 میلیونه ډالرو زیاته پانګونه شوې. ښاغلی رستمی زیاتوي چې دمګړۍ په بلخ کې شاوخوا 1000 واړه او لوی د چرګانو فارمونه فعالیت لري چې په ورځني ډول 15 میلیونه ټنه غوښه مارکیټ ته وړاندې کوي. په دغه ولایت کې په کلني ډول 6 میلیونه زیات د چرګوړیو هګۍ تولیدېږي چې له بلخ سربیره یو شمېر ولایتونو ته هم صادرېږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بایه یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 1 یورو 2 افغانۍ 10 پوله 1 سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله 1000 ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله 1000 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1000 پاکستانی روپۍ 428 افغانۍ.
مننه کوم دوستانو چې تر دې معلومات مو خبرونه را سره تعقیب کړل. د اقتصادي خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی شئ، پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع را وخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي، او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت مرستیال ولسمشر و، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې انرژي د یوې کمپنۍ په بورج کې شامل سوی و چې د لګېدلې تور له مخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وایي له ده څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوي دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکې ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د ده پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په 8مه خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېږي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدله شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالډ ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي، او هغه په وروستیو میاشتو کې په بېلابېلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته راځو او د غزنی ولایت د غزنی مرکز ته له ولسوالۍ او لري پرتو سیمو څخه کډه سوي کډوال وایي په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د خوړو او د سون موادو له کمښت سره مخامخ دي، خو هیڅ اور سره مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستو غوښتنه لري. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور ورکوي.
دغایل قسم ده ته چې تاسو خو څه به تاسو مخه ورګې دوه ورته ماته درسته ټوډه نه وسو ښکړم.
دا میمنه ده، میمنه د غزنی ښار ته څیرمه په علی لالا سیمه کې په یو زاړه او کندواله سرای کې خپل واتو اولادونو او ناروغ میړه سره اوسي. دا کورنۍ په داسې خونه کې ژوند کوي چې کړکۍ هندارې نه لري. دا سرای په یو کونج کې کثافات پراته دي، تر لسو پورې چرګې چرګان پکې ګرځي. په یوه وچه ونه پورې په ځنځیر سپای تړلی. دغه کورنۍ د جګړو له امله له اندړو ولسوالۍ څخه دلته راکډه سوې ده. میمنه وایي تر اوسه پورې په دې سړه هوا کې په کیږدۍ کې اوسېده، خو له څو ورځو څخه دغه زاړه سرای ته راکډه سوې ده. میمنه وایي ژوند یې ستونزمن دی، اولادونه ورپسې دي، تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. دا له دولت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. میمنه وایي د نورو خلکو له کورنو یو څه راټولوي، اولادونه او ځان په ساتي. دا یوازې میمنه نه ده چې کډوالۍ، جګړو او بېوزلۍ ترې هر څه اخیستي، بلکې په غزنی کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم اوسي. جمیله بله کډواله ده. هغه په یوه سړه او باراني ورځ د غزنی د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې په تمه ولاړه ده. دا وایي له خوګیانو ولسوالۍ څخه د غزنی مرکز ته له جګړو راکډه سوې شپږ تنه اولادونه راپسې دي. کونډه یمه، میړه مې د جګړې تورې بلا خوړلی.
ماشومان را پاتې دي، کور مې همسایه یمه، خانه نه لرم، کرایه ورکوم. دي مرسته ده، مرسته غواړم چې اولادو ته مې یو پکار پیدا شي، یو شی، یو سړنګ به شهید شوی.
په غزنی کې تر وخت مخکې واورې بارانونه ورېدل او سلزګي زیاتېدل، هغه څه دي چې دغه خلک یې نور هم اندېښمن کړي دي. دغه کډوال وایي له دې امله چې په کورونو کې د خوراک او سون لپاره څه نه لري، ژوند یې خراب او ماشومان یې په ناروغیو اخته سوي. دولت او خیریه موسسې دې راسره مرسته وکړي. دا هغه کسان دي چې تقریبا هره ورځ د نړیوالو مرستندویه موسسو دفترونو ته د مرستې لپاره ورځي. وایي لا هم له دوی سره سژنۍ ژمنۍ مرستې نه دي سوي، خو دولتي چارواکي وایي دوی په تیرو کلونو کې په وار وار له دغه بېوزلو کډوالو سره مرستې کړې او لا هم روانې دي. دا غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده وایي
دا خبره حقیقت نه لري. موږ سخت کال په زرګونو خلکو سره له هغو ولسونو چې دوی له جګړو چې راویځای سوي دي مرستې کړې دي، خپله د حکومت له طریقه او د همکارو موسسو له طریقه، او همدغه مرستې له دغسې جریان لري روانې دي.
جمعزاده زیاتوي کېدای سي ځینې کسان به له دغه مرستو پاتې سوي هم وي. د دغه کورنیو زیاته برخه یې د غزنی له دې یک اندړو، ګیرو، ګیلان، رشیدانو، خوګیاڼي، مقور، قرباغ او د ځینو نورو ولسوالیو تر څنګ د مرکز له ځینو سیمو څخه ښار ته د جګړو له امله راکډه سوي دي. د کډوالو چارو ریاست وایي د دغه کډوالو کورنیو شمیر تر 4400 لا هم زیاتې دي، چې ډیری برخه یې غریبي او بېوزلې کورنۍ دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو واوریدل د ازادي په څپو کې خبرونه هر پنځه مخبري چینن یې وار دی. نن به هم همدا خبرونه واوري او زما همکاران به پر دې بحث وکړي چې په دوحې کې د سولې خبرې څنګه روانې دي او هغه کوم نسبي پرمختګونه چې پکې شوي دي پر هغه به وغږیږو. او ستاسو نظرونه د میلمنو نظرونه به هم په همدې خبرونه کې واخلو. په دې سره اوس ورسېدو په کابل کې 12:00 او 10 دقیقو ته یو